خوشحال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم باز محمد ابیدم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم په نننۍ خبرونه کې به د پروفیسر راز محمد راز د مړینې په اړه یو ریپورت ولرو بیا بل پروین ملال سره د مرکی دویمه او وروستۍ برخه وچلو او په اخیره کې به د خبرونې لمنه د انګیرونو په کلتوري ریپورت راونغاړو لومړی ریپورت ترازو د پښتو ژبې نومیالی شاعر لیکوال او د تاریخ د مضمون استاد راز محمد راز د 28 کلنۍ په عمر د جون په 23 نیټه عمر او په 23 نیټه خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد راز یو لس منظوم او منصور اثار لیکلي چې شپږ عنوانه چاپ شوي دي. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل د ارواښاد راز محمد راز په اړه دغه ریپورت چمتو کړی دی.
د کوټه شار شمال لویدیځ لور ته د تاریخي شار پښین نومیالی فلسفي شاعر لیکوال او ناول کښونکي پروفیسر راز محمد راز د جون د 23 نیټې په شپه د 28 کلنۍ په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. پروفیسر راز له تیرو څو کلونو راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و چې په پرله پسې توګه په کراچۍ ښار کې تر درملنې لاندې و. خو له تېر یوه کال راهیسې له ګرځېدو لویدلی او ډاکټرانو له خبرو هم منع کړی و، خو د قلم مینه یې د مرګ تر بستره له زړه ونه وتله. لیکوال او کره کتونکی پروفیسر فیض محمد شهزاد راته وایي چې ارواښاد راز تل د نوي فکر د خپرولو هڅه کوله.
چا چې راز صاحب ویلی دی په دا ځوانو نسلونو ځوانانو، هغه ته بیا د نورو شاعري زما په خیال سره د نورو شاعري بیا ډېره پیکه ورته ښکاره کېدله. زه خو دا وایم چې د جدید پښتو شاعري هغه بنیاد چې کوم دی، هغه کې راز صاحب چې کوم دی، ماته کامیاب او کمرانه ښکاري. ډېره کامله څوک معلومه دی، ځکه چې څوک کامله سي هغه بیا د انسانیت خبره کوي. او واده باید داسې یو شی دی نه، هغه رمشا صاحب نه معصومه که د مشرق که د مغرب دی، د جړا او د خندا انداز یو دی. او راسا په دا وسطو پونم، بلکې په دا وسطو پرڅوک، ځکه د کامل انسان او د تمام انسانیت خبره کوله.
راز محمد راز په پښتو معاصر شعر کې خپل ځانګړی سبک درلود. په شعر او نثر کې فلسفي افکارو ته ځانګړی توجه کوله. د تیر کال په سپتمبر کې په پښین کې د فکر نو ادبي فورم لخوا جوړ شوی سیمینار ته په وینا کې له شاعرانو او لیکوالو وغوښتل چې په ټولنه کې د فکری بدلون لپاره کار وکړي.
دنیا کې چې ار یو انقلاب راغلی دی، کوم انقلاب؟ لا غوړان دی، یو فکری انقلاب راغلی دی. اوس دا ذهن جوړول، دا خلق و دې ته تیارول، یو فکری انقلاب راوستل دا زموږ فرض جوړیږي. په دې اوسنی صورت حال کې د پښتنو سرنوشت ټاکل دا د شاعرانو د ادیبانو کار دی. تر څو چې زموږ لیکوالان نور شاعران په نړیوال ادب باندې ځان خبر نه کړي، هغه په بین الاقوامي حواله باندې د نورو ژبو سره خپله ژبه سیاله نسی ګرځولی.
تر اوسه یې د صلیب په دایرو کې ماتوزرې زاڼې جاړې په نوم د شعرونو ټولګه، د وشنیک ګاډیس په نوم د نثري نظمونو کتاب، د اشول مر او باران اوري او کابل رنگ د مینې جاړې په نومونو دوه پښتو ناولونه، او د کاسمیک سیکسولیزم په نوم یې د جمالیاتي او روحاني فلسفې په اړه د مقالو کتاب، او د هولي سینرز یا مقدسه ګناه په نامه اردو ناول یې چاپ شوی دی. او 15 کتابونه، یو ناول، دوه شعري ټولګې او دوه نور منصور اثار ناچاپ پراته دي. د هغه کشر ورور لیکوال او شاعر عصمت الله ظهیر د راز محمد راز د ادبي افکار پاره راته وویل،
د ټول تخلیک چولو هغه د دیول سمانت وو، ځکه د به دا یوه خبره کوله چې زه چې څه تخلیک کوم هغه به د آینده وختونو دپاره وي او د آینده ذهنونو دپاره وي. او پر یوه خبره باندې ډېر زور کوي، هغه زور یې پر دې باندې کوي چې ما چې کوم تخلیک کړی دی، ما تخلیک د دې دپاره نه دی کړی چې زه په هغه باندې یا شهرت ترلاسه کړم یا بل څه ترلاسه کړم. ده دا ویلي چې زه چې کوم تخلیک کوم دا د پښتو ادب د پیش منظر د بدلولو لپاره د اچي کوم. زما خیال چې دغه نوی فکر د خپل ځانګړی اسلوب چې یا سبک چې موږ ورته وایو، هغه ځینې داسې مشکلات را مخته کولو چې خلک په دې مغالطه کې ولوېدل چې پر ده باندې یو رنګه څه ټپي یې ولګولې. خو د ولې زه چې څه لیکم هغه په ټولنه کې د فکري بدلون لپاره کوم.
ارواښاد راز محمد راز د 1951 میلادي کال د مارچ پر لومړۍ نیټه په پښین ښار کې د ملک محمد ترین په کال کې جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په پښین کې کړې وې. 14 ټولګی یې په 1993 میلادي کال له بلوچستان پوهنتون پاس کړی و او د تاریخ په مضمون کې یې په 1995 میلادي کال د کراچۍ له پوهنتون د ماسټري ډیګري اخیستې وه او بیا د بلوچستان په بیلابیلو کالجونو کې د تاریخ د استاد په توګه دنده ترسره کړې وه. ارواښاد راز د جون پر 24 نیټه په پښین ښار کې خاورو ته وسپارل سو چې د جنازې مراسمو ته یې له کوټې او شاوخوا سیمو څخه هم لسګونه لیکوال او پوهان ورغلي وو. خلک وایي چې محشر دی، احتساب دی، کامل خدای لمانده خلکو حساب غواړي.
باختر ستوري قدرمنو مینوالو په تیره غنه کې به مول پروین ملال سره په مرکه کې اوریدلی وی چې لکلنه او څنګه یې شیر لیکلو ته مخه کړی و. دا چې پروین ملال په ادبی ډګر کې نورې کومې لاستراوډنی لرلې دي، راځي چې په ګډه ورته وښ شو.
تاسو کډوالۍ په دوران کې وګده کلونه په کراچۍ کې تیر کړی دي، اغل ته تاسو د ادبی غونډو ته تللی کنه؟
ادبی غونډو ته خو اغل ته زداس نه تللی. هغه وخت کې ووم یوازنی ادبی غونډه چې وځي په پېښور ته راتلم د بیر غونډو ته تللم. او په کراچۍ کې دغه کلونه کې زه یو دوه درو غونډو ته چې هغه ډېرې غټې غونډې وې تللی یم، ما ګډون کړی دی. او دغه وړو وړو غونډو ته زه نه یم تللی په کراچۍ کې. اغل ته مجله چاپېدله چې تایر افریدي چاپول، هغه د جرس مجله وه که ستاسو په یاد دی، هغه ته ما لیکنې ورکولې او شعرونه مې ورکوله او دغسې یو ارتباط موجود و، خو په غونډو کې مې ما ګډون نه دی کړی.
اوس به ستاسې شعري ټولګې زیاتې شوې وي که هماغه یوه ټولګه وه چې تاسې مخکې یاده وکړه؟
نه، اوس خو شعري ټولګې مې زیاتې دي. آخري ټولګه چې دا یو کال وړاندې دوهم ځل دپاره چاپ سوله، کوټې پښتو ادبي غورځنګ چاپ کړې ده وخت راستون څه چې دا شپږم کتاب دی زما، او هغه کې زما یو څه غزلې دي چې دوی هغه کړي دي، انتخاب کړي دي، او یو څه نوې شاعري ده چې په نورو کتابونو کې نه و.
د شعر نه علاوه تاسو نثر هم لیکلی دی، په نثر کې کوم سند ډیر تعقیب کړی دی؟
په نثر کې ما لنډې کیسې لیکلي دي، د ادب متعلق او د هنر متعلق مې مقالې وخت په وخت لیکلي دي، او سیمینارونو کې چې مې ګډون کړی دی هم د موضوع اړوند چې دغه سیمینار موضوع مقالم لیکل.
او تاسو د نثر کوم کتاب چاپ کړی دی که د لنډو کیسې وي یا د مقالو وي؟
او یو کتاب زما چاپ شوی دی د نثر چې هغه د لنډو کیسو دی.
سنون باندې
سپینې پاڼې.
داسې خیال نه لري چې تاسو په دې سیمینارونو او په دې لوی لوی غونډو کې مقالې لوستي دي، هغه سره راټولې کړئ او کتابي بڼه ورکړئ؟
بل ډېر هغه مې کړی دی، ولې چې زما خوښېږي هر شی چې تاسو ته معلومه ده، تاسو خپله لیکوال او شاعر یاست. لیکوال او شاعر چې یو څه لیکي هغه اتمن یو څه زحمت باندې بس ډېر مې په زړه کې چې دغه د مقالو ټولګه او یو بله د لنډو کیسو ټولګه دغه راغه کمه، او یو داسې ځینې د خاطرې راغونډې کمه چې په زما په ژوند کې ماته ډېرې مهمې وې چې دغه چاپ کړم.
په تیرو لسو کلونو په دوران کې زموږ ډېرې خویندې شاعرانې د شعر میدان ته راوتلې دي، بهیرونه جوړ کړي دي. دغه هڅې تاسو په کوم نظر ګورئ او دغه خویندو ته ستاسو پیغام څه دی؟
زه ډېرې امیدواره یم. زه دغه غونډې چې کېږي مثلا په کابل کې کېږي، په بلخ کې کېږي، موږ به په پښتو شعر کې په آینده کې په ښځینه شاعرۍ کې ښه استعدادونه ولرو. دا اوس زه کابل ته تللی وم د بهیر په یو غونډه کې ما ګډون کړی دی. بل ځل چې راغلی وم د بهیر غونډې یا د نجونو غونډې چې د مېرمنو په کابل کې کېږي ما ګډون پکې کړی دی. زه ډېر امید لرم او ډېره خوشحاله کېږم. د دوی آینده ماته ډېره هغه معلومېږي، روښانه معلومېږي، ولې چې ساینس او ټکنالوژي چې ډېره وړاندې تللې ده، چې هیڅ نه انټرنیټ دی، ټلویزیون دی، هر څه دی، او دوی په ډېرې اسانۍ سره که وغواړي مخ په وړاندې تللی شي که دوی خپله وغواړي. او زه دا امید لرم چې یوه ورځ به موږ په پښتو ښځینه شعر کې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولرو.
پروین جان، که تاسو خپل وروستی شعر د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو ته واوروئ، زه به هم خوښ شم او اورېدونکي به هم خوښ شي.
لنډکی شعر دی چې ما په دې شپې ورځو کې لیکلی دی، هغه عنوان نه لري، عنوان یې سوالیه ده، او داسې پیل کېږي چې چې راغلم هر چا راته یاده کړله، چې تر وروستۍ شیبو یې یاده کړلې، ستا یادې ده د څو شیبو او ورځو اوس ډېر سپرلي اوښتي، 23 کلونه مې د هر چا مخ ته یاد کړلې، لا دې اوس هم شیبه شیبه یادوم، لا به دې یاد کړم تر وروستۍ شیبو، داسې څوک ستا چې تاته دا یاده کړي.
باختر ستوري ګرانو مینوالو پښتني ټولنه کې انګیرنې له پیړیو راهیسې را روانې دي او تر اوسه هم پالل کیږي. اکثره پښتانه په تیره ښځینه طبقه په انګیرنو باور لري او په یو خاص تقدس ورته قایل دي. د انګیرنو کلتوري ارزښت ته په دغه رپورټ کې تمکیږو. لکه څنګه چې پښتو فولکلور یوه لرغونې معنوي پانګه ده او زرګونه کلونه قدامت لري، دغسې انګیرنې هم د پښتني فولکلور یوه برخه جوړوي او له زرګونو کلونو راهیسې یې پښتانه پالي او نتایجو ته یې انتظار باسي. دا چې پښتني ټولنې کې کومې انګیرنې تر اوسه پالل کیږي، نیلوپر عزیزی راته وایي.
مثلا په یو کور کې د یو چا خی ورغوی خارخو کې نو ډیره خوشحالي کوي چې ما ته به نن انشاءالله پیسې راځي، او که چیرې دغه چپ ورغوی په خارخ شي نو ډیره متاثره شي، پیسې رانځي. یا سترګه که چیرې ورپیږي که پښه چې خارخو کې نو خپلو ماشومانو ته یا خویندو ته ووایي چې له عجل کور پاک کې وي، مېلمانه به راځي. یو چرګه په خاورو کې ساتري وکړي او ځان د خاورو نه ډکي، د کور د خاوند مخه کې ځان تکان ورکي نو وایي چې هغه د میلمه راځي، خو میلمه به د پند او بار سره راځي، یعنې موږ ته به توفې هم ځان سره لري.
داد محمد ناوک چې د پکتیا ولایت سره تعلق لري او د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د څانګې د څلورم کال محصل دی، وایي چې انګیرنې په سیمه کې پالل کیږي او خلک پرې باور هم لري.
زموږ په سیمه کې انګیرنې تر اوسه پورې هماغه ژوندي پاتې دي او باورونه هماغسې پرې کلک پاتې دي. کله چې په بام باندې کارغه کېني چې دوی به داسې انګیرې چې مسافر راځي، او د دوی د اټکل مطابق ډېری وخت داسې هم کېږي. په نورو وختو کې کارغان په بامونو باندې کرکغ نه کوي، خو چې کله د مسافرو د راتګ وخت چې هغه موسم را ورسېږي، کارغان په بامونو باندې ډېر کېني، او بیا د ډېر ښه چلند هم ورسره کوي چې اډوکي ورته غورځوي یا داسې وایي نازوي، او داسې کله کارغه غږ هم که دورته وایي وایي ښه زیری را وړي، مانه په بده وانه وړي. او یا فرضاً کله یو ماشوم جارو را واخلي په خپل سر باندې لګیا سي جارو کوي، په دې باندې دوی انګیرې چې میلمه راځي، په چایو کې چې کله شمه راځي په دې باندې دوی انګیرې چې میلمه راځي.
د انګیرنو په اړه ولسی سندری هم ویل شوی او پښتو ټپو کې هم پریمانه یادونه شوې ده. سره له دې چې انګیرنې د پښتني فولکلور برخه جوړوي، خو تر اوسه پورې پرې ځانګړی کتاب نه دی لیکل شوی، خو د سپرکو په توګه یې په ډیرو کتابونو کې یادونه شوې ده. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.